The Washington DC na The Voice of America diva radio de
السلام علیکم قدر من اوریدونکو یو ور بیا ستړي مسي دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده او زه نصر احمد کاکړیم نن د جمعې ورځ کال 2018 د جون د میاشتې 2 منېټه ده وخت سوالي په کوټه کې د سهار اتنیمی او کندهار کې 8 بجې او دلته واشنگټن ډي سي کې د جون د میاشتې لومړۍ نېټه ده او د شپې 11:30 بجې دي همو راګرزوم تر دې اوس مهال د مهمو خبرونو سر ټکو ته د امریکا صدر ټرمپ د چاپیریال د ژغورنې په اړه ته پیرس له تړون څخه د جلا کېدو اعلان کړی خو وایي په سمو شرایطو نوې لوزنامه غواړي د نړۍ مشرانو او د ملګري ملتونو لخوا د صدر ټرمپ په اعلان خوشیني څرګنده سوې د جرمني چانسلر انګلا مرکل وایي د امریکا بغیر به هم د چاپیریال د ژغورنې هڅې جاري ساتي او د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د پخوانی سینیټر نیحال هاشمی د عدالت د سپکاوی په قضیه کې د ستري محکمې د یو قاضي په هغه خبره خفګان شوولې چې ویلې دي حکومت د سیسلی مافیا ده او سم د دې خبرونو تفصیل د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د پنځشنبه پر ورځ د موسمي بدلون په اړه د پیرس تړون څخه د جلا کېدو اعلان کړی د تړون په خوانی صدر باراک اوباما په کال 2015 کې لاسلیک کړی وو خو ټرمپ ویلي امریکا به هڅه کوي چې په سمو شرایطو نوې لوزنامه وسی د سپینې ماڼۍ په ګلاب باغچه کې د وینا په مهال د صدر ټرمپ ویل دوی له تړون څخه بهر کیږي خو مرکچیانو ته وایي چې په داسې تړون خبرې وکړي چې هغه د امریکایي ټیکس ورکونکو لپاره شوي د پیرس تړون پخلی د نړۍ 115 هیوادونو کړی وو او له لوري به امریکا تر کال 2025 پورې کاربن ډای اکساید ګیس په استخراج کې له 6% څخه تر 28% پورې کمی راوستي اروپایي مشرانو د صدر ټرمپ په دې اعلان چې د چاپیریال د ژغورنې په اړه له پیرس تړون څخه به وځي خواشیني څرګنده کړي ځینو ویلي له دې څخه به د امریکا د نړیوالې مشري دودیز رول اغېزمن سي د موسمی بدلون په اړه د اروپای ټولنې کمشنر میګویل اریاس ویلی د امریکایي اعلان څخه به دوی د کمزوره کېدو پر ځای لا نور ټینګ سي د اروپایي پارلمان مشر انټونیو تاجانی ویلی له دې فیصلې څخه به امریکا او زموږ سیارې ته تاوان ورسیږي د ای پی خبري اداره وایي د جرمني چانسلر انګلا مرکل هم د ټرمپ اعلان خفګان څرګند کړی خو ویلی دی جرمني به د چاپیریال ساتنې لپاره خپلې هڅې جاري ساتي دا ډول د ملګري ملتونو عمومي منشي انټونیو ګټارس هم د صدر ټرمپ اعلان زړه ماتوونکی بللی د صدر ډونالد ټرمپ ادارې د امریکا د ویزې ترلاسه کولو په پروسه کې یو نوی پښتن لیک شامل کړی چې پکې ویزه اخیستونکي باید په ټولنیزو رسنیو کې د خپل 15 کلن فعالیت په حق له او دا ډول د خپل ژوند د 15 کلنۍ سابقې په اړه معلومات ورکړي راپورونه وایي د یو شمیر نیوکو برسیره سپینې ماڼۍ د مئی په 23 نیټه دغه نوی پښتن لیک یا سوالنامه منلې ده ناکیدین وایي دغه پښتنې ډېرې ګرانې دي او د ویزې پروسه به لا نوره اوږده کړي د دې ترڅنګ امریکا ته له نورو هیوادونو څخه د زده کوونکو او ساینس پوهانو راتګ به هم له مشکل سره مخ سي د سولې او اقتصادي چارو ادارې په خپل ریپورت کې ویلي پروسه شکل له تشدد څخه د زیان کچا په ټول نړۍ کې 4.3 تریلیون ډالر و اداره وایي هغه هیوادونه چې ترګري زپلی دي په هغه کې په کال 2014 کې د ناوړه اغیزو کچه تر بل هر وخت نور هم زیاته شوې و د ریپورت کې د نړۍ په 123 هیوادونو کې پاکستان په 125 شمیر دی چې د تیر کال په پرتله یو درجه ښه شوی دی او افغانستان له شام وروسته دویم هیواد دی چې تر ټولو زیاته ناکراری ده د پاکستان د حکومت یو ویاند د هوا دستري محکمې د یو قاضي په خبرو خوشنۍ څرګنده کړې د محکمې یو قاضي د واکمن مسلم لیگ نون ډلې د یو غړي نهال هاشمي په ضد عدالت د سپکاوي د قضيه د اوریدنې په محل ویلي وو حکومت د سیسلی مافیا دی حکومتي ویاند په خپل بیان کې ویلي د قاضي خبرې د عدالتونو د دود په ضد دي د چهارشنبه پر ورځ نهال هاشمي ویلي وو چې څوک د نواز شریف او د هغه د کورنۍ احتساب کوي په هغه به محشر جوړ کړي مسلم لیگ نون وای دا د هغه ذاتی فکر دی د پاکستان پارلمان کې د مخالفه پیپلز ګوند غړی او وتلی سینیټر فرات الله بابر وایي دا خبره اوس څرګنده ده چې د سعودي عربستان پوځي ائتلاف د ایران په ضد دی. په سینیټ کې د یو بحث په وخت سینیټر فرات الله بابر ویلي د سعودي عربستان دغه پوځي ائتلاف د اهدافو د معلومېدو وروسته اوس پوښتنه دا ده چې آیا پاکستان به پخوانی جنرال راحیل شریف د دغه پوځي ائتلاف له مشرۍ څخه بیرته راغواړي او کنه. او د امریکا پوځي چارواکي وایي د امریکا ملاتړ لرونکي د شام ډیموکراتیک ځواکونه د داعش تش په نامه خلافت ته 3 کیلومتره ننوتلي او د رکا د کنټرول ترلاسه کولو لپاره به غټه جګړه په یو څو ورځو کې پیل سي. د امریکا په مشرۍ کې د ترګریزې د ائتلاف ویاند کرنل راین ډیلون له بغداد څخه خبریالانو ته ویلي ډیموکراتیک ځواکونه د رکا شاوخوا چمتو دي او تېره اونۍ په شام کې له داعش وسلوالې ډلې څخه 350 کیلومتره سیمه نیولې ده.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلاو کډر من اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ڈی سی څخه واجی اصل کې څنګه چې وړاندې تاسو اوریدل د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د پنځ شنبه پر ورځ د موسمي بدلون په اړه د پیرس تړون څخه د جلا کېدو اعلان کړی. دا تړون په خواني صدر براک اوباما په کال 2015 کې لاسلیک کړی و خو ټرمپ ویلي امریکا به هڅه کوي چې په سمو شرایطو نوې لوزنامه وسی. نوموړي دا خبرې د سپینې ماڼۍ په ګلاب باغچه کې د وینا په محل کړی. تفصیل را کوي د وایس اف امریکا پر ریپورت کې زاهد خټک.
زیارت پورز د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ اعلان کړی چې امریکا به د چاپیریال په تړون شوی د پیرس لوزنامې نه بهر کیږي.
In order to fulfill my solemn duty to protect America and its citizens, the United States will withdraw from the Paris Climate Accord.
دا د صدر ترامپ انتخابي ژمنه وا چې دی به د پیرس لوزنامې نه امریکا بهر کوي. خو دې فیصلې سره به د چاپیریال بدلون پر ضد روانې نړیوالو هڅو ته زیان ورسی. سیارت پور صدارتي ماڼۍ یا وایټ هاوس په روز ګارډن کې یو دستوري په محل صدر ترامپ ویلي دغه لوزنامې سره د چاپیریال کومه مرسته نه کېده، بلکې امریکا پر ضد پکې د نورو غټو ملکونو په مقابل زیاتې پابندې وي چې ماحولیاتي بدلون لپاره خپل خچنوالې راکم کړي.
Thus, as of today, the United States will cease all implementation of the non-binding Paris Accord and the draconian financial and economic burdens the agreement imposes on our country.
So the Trump ویلی د چاپیریال په اړه د پیرس لوزناما د واشنگټن تازه مثال دی چې داسې معاهدو کې ځان اچوي کوم چاپیریال سره مرسته نه کوي او امریکا سره پکې د نورو ملکونو په مقابل امتیازي سلوک کیږي. صدر ترامپ دا اعلان په داسې حال کړی چې د چاپیریال حفاظت فعالانو او د نړۍ مشرانو او غټو کاروبارونو لخوا د دې پر ضد احتجاج هم شوی او په کې زیاتره خلکو په ذاتی توګه صدر ترامپ نه د دغه لوزنامې نه د نه وتلو خواست کړی وو. صدر ترامپ ویلي دغه تړون د خارجي لابستانو یو هڅه وه چې د امریکا پیداوار محدود کړي او دغه رنګ نورو ملکونو ته اقتصادي ګټې ورسی. د ویلي دی منتخب شوی چې د پیټسبرګ لپاره کار وکړي نه چې پیرس لپاره. د پیرس لوزنامې باندې کال 2015 کې موافقه شوې وه چې هدف یې چاپیریال کې زهرجن ګیسونو کچه کمول او نړیوالې تودوخې کې د اضافې مخه نیول وو. دغه لوزنامه 195 ملکونو لاسلیک کړې ده. صدر ترامپ ویلي دی به سمدستي توګه دغه لړ کې خبرې اترې پیل کوي چې دغه لوزنامې کې شاملېدو لپاره به دوی په خپلو شرطونو خبرې کوي. د ویلي ګوري به کچري یو منصفانه لوزنامه مخې ته راشي. دی وایي که داسې وشو نو ښه به وي او کونه شو نو بیا هم دوی باندې کوم اغیز ناراضي. د دې لوزنامې نه وتلو سره صدر اوباما د وختونو مهمه پالیسی به ختم شي. خپل بیانیه کې پخوانی صدر باراک اوباما ویلي د صدر ترامپ دا فیصله به د امریکا قیادت ختم کړي. د زیاته کړي د چاپیریال په مسله به د امریکا کاروبارونه ځانګړي توګه باندې خپل ګامونه جاری ساتي. خپل صدارتي کمپاین په مهال صدر ترامپ تکرار سره ویلي وو چې د پیرس لوزنامې نه به بهر کیږي. هر څه که صدر ترامپ د پیرس لوزنامې زیاتره مخالفت د اقتصادي علتونو له وجې کړی، خو دا پوښتنې هم شته ګنې صدر ترامپ واقعتاً ماحولیاتي چاپیریال باندې یقین نه ساتي. کال 2012 کې خپل یو ټویټ پیغام کې د ویلي وو دی ګمان کوي د چاپیریال بدلون تصور چینایانو جوړ کړی چې د امریکا اقتصاد ته زیان ورسوي. زیارت پورس د وایټ هاوس یو جګپوري چارواکي د دې خبرې جواب ورکولو نه انکار کړی چې آیا صدر ټرمپ ماحولیاتي بدلون باندې یقین ساتي او کنه. دغه چارواکي دا وضاحت هم نه دی کړی چې صدر ټرمپ د لوزنامې لپاره کومو نوي شرطونو باندې خبرې کوي. خوای د لوزنامې په اړه تازه خبرو اترو لپاره صدر ټرمپ سنجیده دی، خو د نړۍ ډېر مشران د صدر ټرمپ هم خیالان نخکاري. یو ګډه بیانیه کې د فرانس، جرمنی او اټلی مشرانو ویلي دوی پوخ ګمان کوي پیرس لوزنامې باندې نورې خبرې اترې نشي کېدی.
د واشنگتن دی او تاسو وایس اف امریکا ډیوري جوړي. د صدر ډونالد ټرمپ ادارې د امریکا د ویزې ترلاسه کولو په پروسه کې یو نوی پوښتنلیک یا سوالنامه شامل کړې ده چې پکې ویزه اخیستونکي باید په ټولنیزو رسنیو کې د خپل 15 کلن فعالیت په هکله او هم دا ډول د خپل ژوند د 15 کلنې سابقې په اړه معلومات ورکړي. تفصیل راکوي ماوش جلیل په دې رپورت کې.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ انتظامی ګردنړۍ نه د امریکې ویزې ترلاسه کولو خواست کوونکو لپاره یو نوی سوالنامه جاری کړې ده چې تر مخه به یې د ویزې خواست کوونکو نه به په تیرو 15 کلونو کې د هغې د سوشل میډیا اکاونټونو او د هغې د ژوند د تیرو 15 کلونو پاکله به معلومات غوښتل کیږي. د رایټر خبری ایجنسی تر مخه د دې نوی سوالنامې منظوري انتظامی او د بجټ دفتر د مې په 23 نیټه ورکړې. د دې ګام مقصد امریکا ته په ویزې راتلونکي کسانو په حق لا پلټنې نورې هم سختول دي. د ګام باندې تعلیمي چارواکو او د تعلیم پوهانو ډلو سخت ټکونه کړې دي. د تنقید کوونکو وینا ده چې د نوې سوالنامې له کبله نه یوازې به کار سیوا شي، خو دې سره به د ویزې ورکولو عمل کې هم ډېر وخت لګي چې لامل به امریکا ته راتلونکي طالب علمانو او ساینس پوهانو حوصلې ماتیږي. د نوې طریقه کار لاندې د کونسل خانې چارواکي به د امریکا ویزې لپاره درخواست ورکوونکو نه د هغوی ټول زاړه پاسپورټونه، ایمیل اډرسې، فون نمبرې او د 15 کالو د ذاتی ژوند معلومات به هم غواړي چې پکې د هغوی پتې، ملازمتونه او د سفرونو تاریخونه به هم وړاندې کول وي. د خارجه وزارت یو چارواکي د تیر شروع په ورځ ویلي دي چې دې نه علاوه د نورو معلوماتو غوښتنه هم کېدی شي که چیرې ورته داسې محسوس شي چې د پیژنګلو تزیق لپاره د نورو معلوماتو اجد دی یا د قومي سلامتیا لپاره د سختو پلټنو ضرورت دی. صدر ټرمپ د شپږ مسلمان اکثریتي هوادونو وګړو باندې عارضي سفري بندیز لګولو هڅه کړې وه، خو د امریکا اپیل کورټ د هغه د امر ته امتیازي سلوک ویلی وو او د دې بحالولو نه یې انکار کړی وو. انتظامی او د بجټ دفتر د نوې سوالنامې ته د دریو کالو په ځای د شپږو میاشتو لپاره منظوري ورکړې ده. د ویزې نوې فارم کې ویلې شوې دي چې د معلومات وړاندې کولو کې ناکامۍ په صورت کې د ویزې ورکولو پروسه ځنډیدي شي یا پکې ډیر وخت لګیدي شي. د امیګریشن وکیلان وایي چې د خواست کوونکي نه د هغوی ژوند 15 کالو معلومات او د سوشل میډیا اکاونټونو معلومات غوښتو مقصد هغه خواست کوونکي ردول دي چاته چې ټول معلومات یاد نه وي یا بې ضرره غلطۍ تې شوې وي. په سان فرانسیسکو کې یو اټارنی او د ایرانی امریکایي بار تنظیم مشر بابک یوسف زاده ویلی دي چې د نوې سوالنامې سره د کونسل چارواکو ته مکمل واک ترلاسه شوې دي چې چاته هم د ویزې ورکولو نه انکار کوي شي او څوک د دوی فیصلې ته پوس نه شي کوي. د نور زیاته کړي چې د امریکا ویزا ترلاسه کول هسې هم یو ګران کار دی، خو د دې پروسې نور سختول مقصد لا واضح نه دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا ویب پاڼې پته د voanews.com/diva. او سم یو بل راپور چې د سولې او اقتصادي چارو ادارې په خپل رپورټ کې ویلي پروسه ښکاله له تشدد څخه د زیان کچه په ټوله نړۍ کې 4.3 تریلیون ډالر وه. اداره وایي هغه هیوادونه چې ترګري ځپلې دي په هغو کې په کال 2016 کې د ناوړه اغیزو کچه تر بل هر وخت نور هم زیاته سوې ده. بختور شاه نور جزئیات راکوي.
په ګرد نړۍ کې ترګری سیاسي اړیګړی او جنگونو کې یو خا په لکونو خلق وجلی نو بل خوای په 40 ډالری اقتصادي زیان هم رسولې دي. د نړیوال امن د فیرست تر مخه په 13 کالو کې امن خراب شوې دي. ارسه ک کال 2014 کې یو څه خواله راغلې وو. د اقتصادیاتو او امن د څانګې یا انسټیټیوټ اف اکنامکس اند پیس په ګرد نړۍ کې د شخړو او امنیت کچه معلوموي. میشل د دغه ادارې ډایرکټر ده. هغه په اسکایپ وایس اف امریکا ته ویلي.
Now, even though peace globally is improving, we have seen declines for instance.
نن سبا په نړیواله کچه امن ښه شوی، خو بیا هم په امریکا، شمالي افریقا او منځني ختیځ کې ورځ پر ورځ امن خرابېږي، او د پر امن او د بد امن هیوادونو ترمنځ تفاوت هم زیاتېږي، چې مطلب یې دا دی په نړیواله کچه د امن په اړه لوی خلا را پیدا کیږي.
مرمن میشل زیاتوی کال 2014 کې امریکا کې شوی صدارتي انتخاباتو کې لوی سیاسي تقسیم را پیدا شوه دی. د دې ترڅنګ د پولیس لخوا وجنه او د ترګری پیخو هم په امریکا کې د امن کچه غورځولې ده. مرمن میشل وای
The US fell by 11 places. It's now 114th out of 163. And that's really due to the indicator that assesses
امریکا د امن د نړیوال فهرست په کرخه یو لس درجه ښکته تللې ده. اوس امریکا د 133 هیوادونو په فهرست کې 114 نمبر باندې ده، چې وجه یې په عمل کې دننه د بدامنۍ زیاتېدونکي پیښې دي. موږ ګورو چې په امریکا کې په سیاسي توګه ډلې پرې زیاتې شوې دي، او احتجاجي مظاهرې او د تور پوستو خلکو تحریک بلیک لایفز ماتر هم د پولیسو لخوا د زور زیاتې پس نور ګړندې شوې دي، چې ورسره بدامنۍ زیاته شوې ده.
د کال 2018 د پاره جاری شوې د امن په نړیوال فهرست کې تر ټولو امنناک هیواد یو وار بیا آیسلند، په دویم نمبر نیوزیلند، او په دریم نمبر پرتګال، او سلورم آسٹریا دی. تر ټولو بدامن هیوادونو کې په لومړي نمبر شام، په دویم نمبر افغانستان، او په دریم نمبر عراق، او سلورم جنوبی سودان دی. د 133 هیوادونو په فهرست کې پاکستان په 152 نمبر دی، چې د تیر کال په نسبت یو نمبر ښه شوی دی.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قدر منوریدونکو، تاسو ته یو عاجل خبر درکو چې هم د جمعې پر ورځ سهار د فلپاین په منیلا کې د ورکړې راکړې په یو مرکز کې چې کومه حمله شوې وه، د یو وسلوال لخوا د پولیسو یو چارواکی تامس اپولیناریو مطبوعاتو ته په مرکه کې ویلي دي چې هم له هغه مال څخه یا له مارکیټ څخه څلور دیرش مړی مندلی دی چې په یو تشناب کې بندو. د سی این این ټلویزیون دا خبر خپور کړی چې دغه څلور دیرش سره مړی په یو تشناب کې و چې د ساه بندۍ له امله مړه سوي دي، او په مړو کې زیاتره ښځې او ماشومان دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ډلې ډېر په چټکتیا سره هم د دې پیښې پړه منلې ده. یو ور بیا تاسو ته یادونه درکو چې په فلپاین کې د سرشار منیلا ته نږدې د هوایي ډګر سره یو شاپینګ مال چې د خریداری مرکز دی، هلته نن یو وسلوال حمله کړې وه، او په دې مهال اړې ګړې جوړ شوی وو. د سی این این خبری اداره وایي چې د پولیس یو چارواکی تامس اپولیناریو په یو مرکه کې ویلي دي چې د هغه شاپینګ مال له تشناب څخه څلور دیرش مړی مندلی دي چې د ساه بندۍ له امله مړه سوي دي، او وایي چې ډزې نه دي ورباندې سوي، ښځې او ماشومان زیاتې په دې مړو کې، او دا هم وایي چې حمله کوونکي بیا ځان ته اور ورکړی دی. د دې چې بیا نور تفصیلات راځي هم تاسو سره به شریکو. او اوس را په مراګرزو د پاکستان څخه یو رپورټ ولوري ته چیرې چې حکومت یو ویان د هیواد د سترې محکمې د یو قاضي په خبرو خوشنۍ څرګنده کړې ده. د محکمې یو قاضي د واکمن مسلم لیگ نون ډلې د یو غړي نهال هاشمي په ضد د عدالت د سپکاوي د قضیې د اورېدنې په مهال ویلو حکومت د سیسلی مافیا دی. حکومتي ویان په خپل بیان کې ویلي د قاضي خبري د عدالتونو د دود په ضد دي. نو شروان کلندر نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د اعلی عدلی ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. د حکومت د ویان لخوا مطبوعاتو ته جاری کړی شوی بیان کې ویلي شوی دی چې د سینیټر نیحال هاشمی د توهینی عدالت د مقدمه په وخت د سپریم کورټ د یو جج لخوا ورته په دې بیان سخت خفګان رسیدلی دی چې پکې یې حکومت ته د ګینګ یا مافیا نوم ورکړی دی. سړنکاران وایي چې د اعلی عدلی لخوا د پاناما په کیس کې د نواز شریف د زوی حسین نواز نه پلټنو باندې ښکاري داسې چې نواز شریف یو ځل بیا د اعلی عدلی خلاف په کار دی او د عدلی په ضد داسې رقم کار نوې نه دی، بلکې نږدې شل کاله وړاندې هم چې کله نواز شریف په دویم ځل د ملک وزیر اعظم جوړ شوی و نو د وزیر اعظمې په وخت کې د هغه وخت د سپریم کورټ مشر قاضي چیف جسټس سجاد علی شاه ته د خصوصي عدالتونو جوړولو امر جاری کړی و، خو دې د منلو نه انکار کړی و او دغه ګام یې غیر آئینی او د نورې عدلیې سره متصادم بللی و. دې خبرې د نواز شریف او د سپریم کورټ ترمنځ سخت تاوتریخوالی جوړ کړی و. سپریم کورټ د ججانو په خلاف د بیان په ضد سپریم کورټ نواز شریف ته د توهینی عدالت نوټس جاری کړی و او د یوې اورونې په وخت په کال 1999 کې په 28 د نومبر د مسلم لیگ ډلې پلویانو بیا په سپریم کورټ حمله هم کړې وه او په دغه وخت جسټس سجاد علی شاه او نورو قاضیانو اورونه ځنډولې وه او خپلو دفترونو کې پناه اخیستې وه. مطبوعات د پاکستان د مرکزی حکومت د ترجمان د بیان له مخه وایي چې حکومت د بیان پر راتلو د نیحال هاشمی نه د سینیټ د غړیتوب استعفا غوښتي، خو د نیحال هاشمی د معافی وروسته یې تمه کوله چې عدلیه به د ده د معافی خواست منظور کړي. د یادونې وړ ده چې د مسلم لیگ نواز شریف ډلې سینیټر نیحال هاشمی یوې ولسی غونډې ته وینا په وخت ویلی چې کوم خلک د حسین نواز نه حساب اخلي نو هغوی دې دا ووري چې هغه د وزیر اعظم نواز شریف زوی دی او مونږه د نواز شریف کارکنان یو او دغه خلک دې دا نه هیروي چې کله دوی د خپلو عہدو څخه ریټایرډ شي نو مونږ به بیا د دوی د بچو سره هم حساب کوو. د سینیټر نیحال هاشمی په دغه دړکیز بیان سپریم کورټ قانونی نوټس اخیستی دی. په دې اړه سینیټر نیحال هاشمی ته د عدالت سپکاوي نوټس او عدالت ته تر جون 15 نیټې پورې د ځواب جمع کولو امر جاری کړی دی. د سپریم کورټ درې کسیز بینچ څوک چې د دې مقدمې اورونه کوي، یو جج اجازه افضل د زیارت په ورځ د مقدمې اورونې په وخت ویلی دی چې د پاناما رسوایې چې څه هم نتیجې روزي خو دا خبره په ډاګه کوي چې د هیچ چا نه هم نه یریږي او د حکومت د دړکو پروا هم نه کوي. یو بل جج جسټس عظمت سعید د نیحال هاشمی توهینی عدالت اورونې په وخت ویلی دی چې یرندوکي خلک همیشه دړکې ورکوي، خو دا دی ووري چې عدلیې په نومبر کال 2009 کې هم د جنرال مشرف د غیر آئینی ګام مقابله کړې وه او د هیچ چا نه یریږي. سینیټر نیحال هاشمی د چا ویډیو چې په سوشل میډیا د ځنګل د اور پرنګ خپره شوی پکې د ښکاره دړکې ورکوي. د زیارت په ورځ یو بیان کې ویلی دی د خبرو هدف یې اعلی عدلیه یا د عدلیې لخوا د پلټنو د ټیم غړي نه وو او د دې تر څنګ یې د عدلیې نه معافي هم غوښتې ده، خو اعلی عدلیې د زیارت په ورځ د اورونې په وخت د معافی خواست رد کړی دی او اوس به د جون په 15 نیټه د عدالت ته خپل وضاحت وړاندې کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یاست او سمزو د قبایلي سیمې ولور ته د قبایلي سیمې کورمه ایجنسی مشران او د مدني ټولنې فعالین پېښور ته په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو په وخت سمبالښت د ادارې له چارواکو سره د لیدو لپاره تللي وو چې د خپلو کورونو د جاچ اخیستو او کومک په اړه ورسره خبرې وکړي. زموږ خبریال ابراهیم شنواری له ځینو سره مرکې کړې دي او د هغوی د ستونزو په اړه ورسره غږېدلې دي. اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
د ما انور نوم دی، کام سوزای او د موږ د سروي والا راغلی وو. سروي والا ته ما ته وویل ما ته پسې کې دا جواب وکړو زما کورونه ټول جوړ کړي دي. سروي والا ما ته وویل چې تا سره کوم ثبوت دی؟ ما ته کله ثبوت راوغوستلو نو آرمي والا کوم کفتن وو هغه ورمن اکشن واغوستو چې دغه سړي سره ثبوت صحیح دی، خو نور انتظامیه او ملک دی څه اکشن په ونهاخیستلو اکار د ما ونه شول.
موږ سره ملک کمال موجود دی. ملک صاحب، په دغه سروې ټیمونو کې خدایي مشران هم شامل وو، آیا تاسو په خپله دغه سروې کې شامل وئ که څنګه؟ یا چې کوم مشران وو آیا هغوی دغه انور ورور چې کومه خبره وکړه د دغه یې څه غور نه دی کړی؟
سر د دې په باره کې بس دا خبره ته وکړم دی چې کومه سره موته د حکومت راپرغلې وه، د دې څه کوم پبلک ډپارټمنټ وګڼه دیو د چ کور کړه چوسره یو ملک یو پیژندګوی سره کور کړه بکی غریبی پر خلک سره لکه اوس مثال په سلو کې دوا کورې کړي دی اټن می کونه دی ویل ولې دی
ملک سیب دا چی دی داسې شو قسم شکایتونه تقریبا دواړه ایجنسی ناراضي دره ته وایي چې اوس ستاسو په علاقه کې آیا د سروې روانه ده کنه روانه یا سروې کښو هغه خلکو له موعظه ورکړې شو ده کنه
سر پتی بنی مت مخچ کومه سروې شی وخه هغه په مطابق بنی کوم نن سبا پولیټیکل مت هغه ستول دي سروا هغه په مطابق بنی مت نه کیږي دوی خپل خود مختاری استعمالي چې دمو کورونه کوم رنگ شي د هغه سره ثبوت شته او کوم سره شته په دفتر کې شته په هغه ټیم دوی نه کوي دوی خپل لکه یو ملک وی او مثال یو سړی وی چې هغه خلک یې تکړاوی هغه یو غریب سړی دی یعنی اب بدن نه شي د دې مو سره ثبوت شته که چوک د دې مو باندې دا غږ سپتاوي چې سره دوی دروغه یې سره مخته شي چې زه به ورمنه وتره اوس ته دا نه دی کړی دې مو سره ټول ثبوت اور لري شته
هم د مسوزې کوم اسماعیل خان یو ځوان مو سره موجود اسماعیل خان دا راته وایي چې الته نور کومه علاقې شوی دلته نه خو زمشنم کړکړې شوی د علي شیرزی نوم شوی پړچم کنه نوم شوی دا مسله صرف مسوزې کې ده کنه هغه علاقو کې مشته
سر ټول نه اول د دیوالو دوم شکریا د کو ساغه د مو د غریبانو خلکو خبره ووري د مو څ کوم اوسې شهید 2012 کې اوسې شهید 2017 ده 2017 پوری د مو د خالګو اوس پرې د اخ سړی کور شوه د څاغه ملک وی د اخ سړی کور شوه د څاغه حکومت کې دغه چوک وی بکی د غریبونو کار به خینه ده شوه
دا مشکل چې تاسو بیانوي آیا په دغه باندې تاسو پر لیکل تنظیمیا یا چې کوم د قبالی علاقو د فتونو تنظیمي ادارې د فاټر ډیزاستر مینجمنت هغه سره رابطه شوه
سر یو خو د میډیا والا ډیر کم هغه لګی ترسي د میډیا والا نشته آیا په دې مون نه پیګو چې دا د پاکستان حصہ نه ده کله میډیا والا وال نه رسید وای خبره مور بار بار کم خلک اوزونه وچته خو د خور غریب هواز کله هم نو ملک پوري او نو حکومت پوري
تکړه سړی وی ملک سړی وی هغه هواز وچتی کی د غریب سړی आवाज نه وری مو سره سیټ د یو ګونګای د کورې لاندې پټو مون او بسله د پوښتنه د هواز چا ونه وریدل
در ته وای چې د یو خدای د کورونو موعظه وا چې هغه خو سوپر سروې نه شي ظاهره بیا خو نشي ورکولای حکومت چې مخکې ویلو چې مونږ به تاسو له وړیا ترانسپورټ لپاره 1000 روپۍ درکو او سره د عاجل یا سمدستي ضرورت لپاره 5000 روپۍ پټان تاسو دا پیسې خلکو ته ملاوي شي کې څنګه
سر جی چمر سے دیپ ڈیمے پر ریکارڈ بندی خبر دیں تقریباً 20,000 کا سون تدا پیسے نہ دیں چاہیے کہ چمکنی ہم رچے علی شیرزی ہم رچے چم مسوزی ہم رچے زی مش یعنی زی ہول سینٹرل کرم دا خلق پوتے دی حوالے سے سرمو ایڈمنسٹریشن سر ہم خبر شی مو تکم مو ایپ ڈیمے مشر دے کرم ایجنسی یہاں تک ڈی جی ایپ ڈیمے خالد صاحب دو ٹول سب دی حوالے سے ہم خبر شی اگر موتا ید گیرا نہ رکے سے ڈیر ضرب ہوشی ایک اندہنی رکے سے ڈیر ضرب ہوشی پوری ڈیزر ضرب واقعہ سر ڈیر ٹائم تیرو
ستاسو ٹول دا وائس اف امریکا ڈیور ریڈیو سر خبر
مننه ډیره شکریہ
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونه دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9:00 بجې شروع کیږي
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0003
او یا 001-800-999-0
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا قدر منه اوریدونکو تاسو ته یو ریبیا یادونه درکو چې د سی این این ټلویزیون وای د فلیپین په منیلا کې په یو مال کې چې کومه پیښه رامنځته شوې وه یو وسلوال ډزې کړې وې او بیا اړه ګړې جوړ شوې له هغه څخه د پولیسو یو چارواکي په مرکه کې ولیدې تامس اپولیناریو نومیږي دغه چارواکي او وایي چې په یو تشناب کې 4 مړې موندلې دي چې زیاتره ښځې او ماشومان دي او دغه کسان د سابندۍ له امله مړه شوي دي او ډزې کوونکی چې دی نو هغه د هوټل په یو کوټه کې ځان ته ور ور کړی او ځان یې سوځولی دی. د دې پیښې پړه د دې ډزو د پیښې پړه د داعش وسله والی ډلې اخیستې. قدرمنو اورېدونکو، له دې سره زموږ د خپرونې وخت سر ته رسیږي. په یو څو شېبو کې به په همدغه څپو د مشال ریډیو خپرونې اوري. تر څو زه نصیر احمد کاکړ سره د پروډیوسر زاهد خټک اجازه غواړم. تل خوشحاله، سرلوړي او بریالي اوسئ.